سلامونه او ستړي مسي وخت د شپې 9 بجې سوی د مچالېډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلای کوم هله د سیروب جوړو خوشاله بیاس د سر ریپورت مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ حنیف پښتون څلور کال وروسته له بنده خوشي سوی دی. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو ترڅنګ په پښین کې د روغتیا پالانو پرلت او نور یو شمېر ریپورټونه لرو، خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغوی تر څلور کلن درسته له زندانه خوشی شوي دي. هلته د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې مشر په ګډون 11 کسان نیولي. په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې د مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله له موافقې پای ته رسیدلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیلان وایي چې دوی دواړه له زندانه خوشی شوي دي. عرفان پیرزاده نن تر عدالتي کاروایی وروسته مشالې ټول چې د بنو عدالت قاضي پر هغوی لګیدلي تورونه ناسم وبلل او د دوی د بری کولو حکم یې ورکړ. د پکامه اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم پر خپل ټویټر پاڼو او فیسبوک پاڼو د دوی د خوشی کولو خبره کړې ده. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څنګ د مشر په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جکبابات جیل ته لجلیدی. د سند د کورنی چار وزارت یو چارواکی پرون د دنوم نشودلو په شرط مچالې ډټول چې د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترين په ګډون په 11 کسانو د 3 ام پی او لاندې مقدمه درج کړې دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سهراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅه کوي چې پولیس نیولي او د اگست تر 14 یې بندي کړې دي. د پښتون غورځنګ مشر منځ پښتون پرون مچالې ډو سر په خبرو کې تور پوری کړ چې ریاستي ادارو په نږدې میاشت کې د پی ټی ایم په لزګونو فعالان نیولي او دوی پرزیدې د دروغو د پوینه مقدمه جوړ کړی دی.
سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخ د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل میمن پرون مشالې ټول چې څوک هم د قانون پر ضد کار کوي یا د حالات خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پولیس وایي په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکشان په عدالت کې د حاضرۍ پر وخت نیولې دي. د منګوري پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشال ریډیو ټول چې د پی ټی آی د منګوري شاروال شاید علی خان او د ملکن ډیویژن ځخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړی فضل حکیم گرفتار شوی دی. نو مړی ول چې دواړه مشران هغه محل ونی وسو چې د ترګری مخنیوي عدالت یې ضمانتونه منسوخ کړل. پر دواړو مشرانو د مئی نهمې د پیښ په تړاو د ترګری ضد عدالت د خلکو پارولو او د بغاوت مقدمه درج کړې دي. دواړو تر گرفتاری وړاندې ضمانت اخیستی وو چې نن په عدالت کې حاضر سول او عدالت یې د نیولو امر جاری کړ. پولیس وایي دواړه مشران د منګوري په تاڼه کې بندي او د پلوټون لپاره عدالت څخه د جسماني ریمانډ اخیستو درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې یو سل او 50 یونیورسيټي کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوی دي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نن پر وپاڼه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د غیر قانوني او ناپیژندل شوو کیمپسونو فهرست خپور کړی دی. د ایچ ای سی په وینا په دې ادارو کې د هر ډول درجه پروګرام زده کوونکي ډیګرانی به په رسمیت نه پیژندل کیږي. زده کوونکو ته سفارښتنه سوي چې په پیریس کې شامل تعلیمي ادارو کې داخله ونه کړي. او یو بل خبر، په هند کې د شل هلوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی 20 د مالی وزیران او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسیدلې ده. د جولای پر اتلسمه د ګجرات په ګاندینګر کې تر دوه ورځو خبرو وروسته شریک اعلامیه خبرانه سو او پر ځای د قربهند د خزانه وزیر نرملا سیتارامن د غونډې لنډیز او د پایلو سند خبرولو ته اړ سو. نو مړي تر غونډې وروسته خبر اعلان ټول چې خپل لنډیز زکه خبر کړي چې د ټولو نګړي هوادونه د روس او یوکرين جګړه پاړه ګډه ژبنه لري. دغه په خبره د جګړې بیانولو او تشریکولو ژبه مستقیما په انډونیشیا کې د جی شل ټولنی د پروسژنی سر مشریز اعلامی اخصصوی ده چې د مالی وزرانی د بدلولو واک نه لري. سیتا رامن وای په دیاړه به پریکړه سش کال په سپتمبر کې په نوی ډیلی کې د هغې ټولنې په سر مشریز کې شي. د هند مالی وزیر زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو مسونیت یا امنیت مهمه موضوع وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري او سم راځو لومړی رپورټ ته. لکه د رپورټونو لمخه به اول تاسو ته د دې وخت کم کم رپورټونه وړاندې کوو. په دې اړه به درته یعنی دا رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشی سوي دي. پښتون ژغورین غورځنګ مشر تور پوری کړی چې د کراچي پولیسو لخوا نیول سوی غړی په زندان کې په تکلیف کې دی.
چې په جکاب آباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دی، نو هلته دوی په ډیر وړو کې یو سیل کې بند کړی دی.
د بلوچستان په پښتون مشه سیمه کې د روغتیا پالانو پر لته دوام لري، خو غوښتنې څه دي؟
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده. دویمه دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې هیلت امپلایز حاضری او غیر حاضری لګي.
د افغانستان په کندهار کې پاکستانی روپی استعمالیږي، خو کاروباریان وایي چې له دې وجه پر کاروبار منفي اثر شوی.
کاردار خو نو سبا زیاته پروډکشن ته کیږي، کورته سي اکثر سي په دوه کې مت زیاته واره سي بعد د پرواز ولاري بیا کاروبارونه سميږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښاست. لومړی رپورټ ته براسو او هغه هم په سند حکومت د پښتون غورنی غورزنګ د کراچي څنګه د مشر نور لا ترين په ګډون یو لسک کسان نیول او د وی میشت لپاره د جک بابا زندان تاسو ولې دي. چارواکي وایي چې د نوڅو کسان پر ضد د 3 ام پی او د لاندې مقدمه درج کړی دی. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې ریاستی ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم پلسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د پوینا باندې دروغو مقدمه جوړ کړي. خو سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شجیل میمن بیا ویلي چې څوک هم له قانون سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال لیډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جک بابا زندان ته د استولو امر کاپی هم شریک کړي، چې بکه ویلې شوی دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي، چې په اړه پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د یوې میاشتې لپاره یعنی د اگست 14 نیټې پورې جک بابا جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز اللہ پشتین، بخت اللہ، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دی. بلخوا په کراچی کې د پی ٹی ایم ویان روید اللہ د جولای په 13 بیا مشال لیډو ته ویلی
د نن درې ورځې مخکې د پی ٹی ایم سین صوبائی صدر مشر نور الله ترین او ورسره د تحریک نه نور ملګری د کراچی سوراب ګور تانی نه پولیسو ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تانو کې معلومات ورکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نشول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوی دی او په کومه تانه کې دوی موجود دي. بیا نن سلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه چې دا زموږ ملګری دوی ټوله د کراچی نه جک بابا چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولی دي او دا کار دوی د 16 ایم پی او چې کوم قانون دی دا قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورزنګ د کراچی مشران او پلویان د ریاستی ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوی او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نشو نو اوس یې د ایم پی او د مادي لاندې بند کړي.
چې په جک بابا جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي، نو هلته دوی په ډیر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي، او هغه حالاتو ته ملک ته یو تریټ ماری. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بل خوا په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتلی شي، خو د بند ساتلو علت به ښایي.
دا چې کوم قانون دی دغته وایي مینټننس آف پبلک آرڈر، دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دی کنه پاسوه او تر اوسه پورې موجود دی. دی یو دی تین ایم پی او او بل دی 16 ایم پی او. تین ایم پی او دوی حصے دی، یو حصہ نظر بندی دا د سیاسی خلکو، دغه قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظر بند کولای شي، لیکن داغه به وجوهات ورته خي.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای 14 د مشال لیډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي، چا ته زیان اړوي نو قانون به پرې عملي کیږي، او دا د حکومت ذمہواري ده چې امن په ځای وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوی وو، او بیا د جون په 24 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علم زیب مسید او د هغه خوري محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړی وو، او دا وایي کړی و چې د هغوی سره یې چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 16 وشو. همداراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاسو د نیازلی ریپورت واوریدئ. خو لکه څنګه په خبرونو کې واوریدل، د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکشان حنیف پښتین او فهیم وزیر نن د بنو له زندان څخه خوشی سوی دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې عمر وزیر دی چې هغه هم عدالتي اوریدنی او بیا زندان ته ورغلی وو، او را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر، تاسو سره کله وایم که مهرباني وکړي د دې لږ تفصیل راکړي چې دا څنګه وسو.
مننه. بالکل، حنیف پښتین او چې کوم دی دغه اوس اوس د جیل نه د بنو د زندان د غرنګ فهیم وزیر چې دواړه په یو کیس کې نیول شوی وو، سلور کال شپاړس ورځې دوی په دغه زندان کې پاتې شول. دا غیر هیو شو په خپل مونږ هم اوس هغه جیل ته چې کوم دی دننه ورغلی وو، د جیل نه بهر راوتل، اوس پر سړک باندې روان دي. بنو ټاون شپ دلته چې کوم شادي حال دی هغه ته راځي، هلته یو غونډه ده. دغه دوی چې کوم وکیل دی عرفان پیرزاده، داغه په وینا چې دغه کیس د سلور کال شپږس ورځې دوی په دغه کیس کې چکم لګیا وو، بل اخره د په وینا دغه کیس کې ضمانت نه بلکې پورا دوی بری شول، دغه کیس ختم شو، او دغه دواړه چکم دی په دغه کیس کې د عدالت لخوا چې دوی په دغه کیس کې انوال نه دی، د دوی دغه چکم کیس کې او د ملزمو پاغه کې دا نن اوریدنه چې کومه ریحیو شو، دا اوریدنه نه پس پاغه کې دا وویل شو د وکیل په وینا چې دوی پدغه کیس کې بریا تر لاسه کړه، یعنی دوی پدغه کیس کې ګناګار نه دي. په دوی باندې تور پورې شوی او سلور کال شپږس ورځې وړاندې چې دوی کله نیول شوی وو، د پولیسو لخوا چې په دوی باندې کومه چپه وهل شوی وو چې پاغه کې د دوی لخوا ډزې شوې دي، چې پاغه کې یو د پولیس سرتیر او د غرنګ د ادارې کس وژل شوی دی او یو بل جوړ شوی وو. او پښتون ژغورنې غورزنګ او د غرنګ د هني پښتون کورانه دغه تورونه رد کړي ول او مسلسل دغه عدالتي او د غرنګ قانوني جنگ کولو، دوی په وینا په لاخره چې پاغه کې دوی بریا تر لاسه کړه او نن هغه خوشی شو.
عمر وزیر، تاسو
په موقع باندې
تاسو وکي خبره پوره کې، بیا زه سوال کوم.
د سره په موقع باندې دا وخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم سره ورسېدو، چې هغه یې رسیو کو هغه نه وړاندې د ملي جمهوري غورزنګ محسن داوړ چې هغه جیل ته دننه ورغلی وو، هغه یې راوېستلو باري خلکو ته چې کم دی راوستو، هغه هم په موقع رسېدلی دی. دغه رنګې د ملي جمهوري غورزنګ او د پښتون ژغورنې غورزنګ نور چې کم مشران دي، مخکشان دي، هغه هم راغلي دي او هغه ټول په دې باندې خوشحالي کوي. حنیف پښتین لږ په څو خبرو کې هلته وویل
چې تاسو ته جیل ورغلی وی خپل مهنه پښتن ولې دی چې دی په څه حالت کې او د څه خبره وکړه
لنډه دوه خبرې سره پوکړه چې ډیر اوته دی الته چې زایته ورسې نورې خبرې به الته کوي خو سره په دومره ول چې بل اخر هغه خپل قانوني جنگ چې کم دی هغه وګټلو هغه به ګناه ثابت شو پاغه باندې نن ډیر هغه دواړه خوشاله دي فهیم او هني پښتي نورې خبرې به هغه اوس کوي چې دلته هغه زایته را ورسې
عمر وزیر ډیر مننه او تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ چې بیا نور تفصیل او ریډونګ سر به شریکو شو وخت ورته غواړو د خدای په امان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سی بل موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا د کورنی چارو اداره وایي چې پولیسو ته اوسم د نهمې مې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته د تاوانونو رسولو په تړاو له 8000 څخه زیات کسان مطلوب دي چې پکې تر ټولو زیات کسان له دیر او بنو زخه دي د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ټول چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې تحریک انصاف ګوند پرسته کوي خو بل کوه د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د ککړو کسانو د شناخت ذمہواری د نادره محکمې تور کړي او پولیسو د هغوی په معلوماتو کسان گرفتاروي نور تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه پر ریپورت کې
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د نهم مې په احتجاجونو کې له 8000 زیات کسان مطلوب دي. ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او سلور سوا ولس کسانو شناخت لا نه دي شوی او د سلور دیرش ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږل دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویاند بیرستر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور ته پاکستان تحریک انصاف جنډوي نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم د غشان مقدمو کې کسان پورا کوي
سمرا کارکونان او روپوش دی یاسدی نو زیات تر خو دی سره موجود دی او نوټ څو کم میسي نو د نو مې واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آرونو کې او ایم پی او د لاندې بوکی نو دا هو پوزیشن دی ټول بل کم هدا پورې چې د نو مې تعلق ته نو څو کم چې د حکومت په نظر کې د جیل لای کی نو بس هغه د نو مې پیو کیس کولو کیس ته بس رجسٹر کې ول نو ملي کې هغه کې اف آی آر کې پولیس کې
د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مې په نهمه د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه کړیو د پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینی حکومتي ودانو ته اورونه چولیو او املاکو ته زیان رسولیو چې پکې وکسان مړ شوي هم وو. د پېښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچول شي نو هغه مقدمه کمزوري وي
لکه خدا خو عمر لوټین کې لکه وی چې لکه ان نون کسانو لکه رډه زه نامن وکړي نو ځکه ان نون بیا چې نو پکې نور کسان هم پکې ورواچي نو دا د دې په بیا کوټل وشي په دې کې کیسونه دي.
د صوبایي کورنو چارو محکمې د شمیرو ترمخه په نهم مې کې نیولې شوې 214 کسانو د گرفتاری نړواندې او 1118 کسانو د گرفتاری رستو ضمانت کړې دي او 109 کسان د صوبې په مختلف جیلونو کې دي. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د نهم مې په پیښو کې د ککړو کسانو د شناخت کاري نادره ادارې ته ورکړې او چې څنګه شناخت کیږي پولیس به گرفتاره وي. د کورونو چارو اداره وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د نهم مې په پیښو کې تر ټولو زیات د دیر نه 15,118 د بلو نه 1,103 به شمول د نورو صوبو نه هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
سیاسي ګوندونه وایي که حکومت د نوي سرچمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته به هم زیاده په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله او نور حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرچمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي. بلخوا د سرچمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرچمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1 به حکومت ته حواله کړي. خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرچمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندی به د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت والی خو حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته سپاري نور حکومتونو ته سپاري چې له آئین د مخه به په نیوی ورځو کې ټاکنې کوي. نور حال مجید بابره.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شماره او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منظورې نه دي. د جولای پر 13مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شماره په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دې هم بیا وشي. خودی موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنې منظور کړي او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2020 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدای دې اوس 2023 کال دی. نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامی ترڅنګ د حکومت اتحادی ګوند متحد دا قومي مومنت هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادی ګوند متحد دا قومي مومنت مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقی وویل
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوې نو موږ ته به بالکل قبول نه وي. مش رنو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنی وایو او که څوک په وخت ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلی لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 18مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کې حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منځوري سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د ادارې چیف کمشنر ډاکټر نعیم الظفر د جولای پر 13مه مشال لیډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس بعد د جولای پر 1.5مه دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
موږ به د جولای تر 28مه یا 23مه پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو. بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغوی پاړه څه پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19مه به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک کړو.
د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13مه مشال لیډیو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکوونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د سلورو نه تر شپږو میاشتو پوری وخت ته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم دغه د نوی په 2023 جنوري کې کوم نوټیس آی کړی دا لکه حلقه بندي نو دا څه خو مونږ سره کوم د نوټیفیکیشن اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی باقي خو د بیا د بره فیصلې دي چې تاسو څنګه وی نو کې دی چې په دې دیم شو په لکه ان دا چې کوم سره موجوده حالت ته د خلکو
تردا محال معلومه نه ده چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
د مجید بابر رپورت موردی څو ورځې لمخه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبان په حکومت نیوکه کړې وی چې د دوه د سولې تړون په سمتوګه نامل کوي. خو د طالبان ویاند په دې اړه ویلول چې د دوه تړون یې امریکا سره کړی دی. لدی ورسته د جولای پر 18مه د فوج په غونډه کې وویل سو چې په گاونډي هیواد کې د ټي ټي پی خوندي ځایونه او جديد وسیله پاکستان کې نه امنۍ وجدي. پاکستان کې څوډونکو په دې اندا چې دا ډول بیانونه به د پاکستان او د افغان طالبان حکومت ترمنځ اړیکې خرابولای شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لارې خپل کړي او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر سیړونکو وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18مه د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوې چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15مه په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمهوارې نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د څرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دی د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دا یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه درې سوه کورونا یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15مه مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته د زیانونو ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 18مه د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 18مه په میرالی کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمهواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیلونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
خلکو به ډېرو به دا وایي چې یاره هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي یاره ای امریکې ته شکست ورکړو او حکومت ترلاسه کړو، نو پاکستان فوج هغې نه کمزور دی او موږ ډېرې طاقتور یو، موږ ګټه کولی شو. نو زورور شول افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایسي آی سره په یوځای جګړه کې ایسا آیسي وا. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والي. ما دا خیال دی چې دا بوزبوز حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسي شي څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله ښایي دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابولی هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسم تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردارو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي غلط طرحګرو په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي، غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول مولا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی او سیبت اللہ گنی. نو زمان دازہ دار ہے کہ دا پاکستان تا پکا دی چی آغای خپل پالیسی لگا سئی کی او سم کر پاکستان زنی چاروا کی دا گنی چی طالبان دا دی لاس پوسی دی زمان دازہ دار ہے چی دی سوا مسئلی نور خرابی گی.
طالبانو د 2023 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه به بنیاد بللی او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د انیسا اجمل رپورت مو اوریدي او سم د خبرونو لنډیز تراورو ځکه چې د خبرو خبرونه نیمای ته راغلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغوی تر 4 کال باندې وروسته له زندانه خوشې شوي دي. عرفان پیرزاده نن مشال لیډو ته وویل چې د عدالت نن د بنو قاضي پر غوی لګیدلی تورونه ناسمه ولل او د بریکولو حکم وکړ. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څنګ د مشر په ګډون یو لس کسان ولې او د یوې مشت لپاره د جکاوابات جیل ته لښتولي. د سند کورنی چار وزارت یو چارواکي پرون د نوم نشو د پچرت مشالې دی ټول چې د غورځنګ د کراچي د مشر نورالله ترین په ګډون یې په یو لس کسانو د درې امپولاندې مقدمه درج کړې دي. پولیس وای په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکښان په عدالت کې د حاضرۍ پر وخت نیولې دي. د منګورو پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشاله دي ټول چې د پی ټي آی د منګوري شاروال شاهد علي خان او د ملکن ډیویژن څخه د خیبر پښتونخوا قاسم پوخانی غړي فضل حکیم گرفتار شوی دي. په پاکستان کې یو سل اووه پنځوس پوهنتونونه کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن نن دا خبره پر خپله ویب پاڼه لیکلې او په هند کې د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی 20 د مالي وزیرانو مرکزي بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسېدلې. تاسو مشال ریډیو ریا وسم د خبرونی دومي نیمای ته راغلو. په دومي نیمای کې درته د سمد شبنم ریپورت ورسته اورو. اولر کې به لاړ شو د بل ریپورت ته چې هغه نړیوال دی. د نړیوال بانک په شروای چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ ودی نړی کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د جی شل ډلې غونډې داسې مهال جوړې شوې چې روس د تور سمندرګي له لارې د یوکرین د غلې د صادراتو تړون لغوه کړي او دا بیره په زیاتېدو د چای د پریکړه به د نړۍ بیوزل خلک ډیر اغیزمن کړي. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړی د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنز زیاتیدونکو واټن د غواخ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلی لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لکبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشي سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی ځکه د پوینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالۍ لویا برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژي اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویر لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښیوي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې لغبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جیشل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمنی د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرم وبلله.
د احمد تکل ریپورت اوریدې. اوسم یو ریپورت د افغانستان په اړه. بیا به وروسته بلوچستان ته ځو، جنوبي وزیرستان، هنګو او نورو سیمو په اړه به ریپورټونه درته ولرو. د پاکستان کالداري یا روپی بې ثباتي کندهار کې خلک او کاروباریان وایي چې زیان یې وراړولې دي. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان زیاتوي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیات راکړه ورکړه ترسره کیږي، چې د دوی په وینا له دې وجې څخه د دوی کاروبار څه دی اغیزمن شوی دی. بلخوا طالبان د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج لپاره هڅه کوي. نور تفصیل د پدې ریپورت کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نو سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان روانه مخکې نو ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یخصته سي په دوه حکومت زیات هواله سي بعد پروال ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد شی اوس پلاسی چې کالدار پس یو څه دسی یو په دوه مت زیاته ضربه راکوي نو په دې خاطر به کالدار زیات توانسي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی به ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسي خصوصا زه خپل ډېر توانسي ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او ما دکانداران تم توانونه رسول دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای یو مخ افغاني سي وای باره به دغه کالدار او توانوت خبر د دکانداران او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانۍ کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی قندیا غوایي د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپل د افغانۍ کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالر په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا موږ اولس تم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د اولس سړی تاواني. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي نو به دی ان شاء الله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وای یو شمیر بانک نوټونه چاپ سیوی او هڅه کیږي ترڅو د غنیوی بانک نوټونه بازار ته وړاندې سي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسی وشي، او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسی په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کالدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډیره سمبولیکې او کومه پایله یې ور نه کړه.
او سم له افغانستان زو پښینته د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې ل یو لسم مهمه او بخشي د لسم جولای ځخه د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د احتجاج په توګه پرلتوالی او د یادې سیمې د روغتیا له مشر څخه غنی غشتنې لري چې پکې دوی د نوکری مستقل کېدل او دوی ته د کورونا او په وخت کې د کار پیسې ورکول هم شامل دي. د پښین د روغتیا څنګه مشر ډاکټر سلطان مسخیل پرون مشالې ته وویل چې پرلتوالی په خپل غشتونو په هولي او دغه په خبره چې پرلتوالی اختیار بې ځایه کارول غواړي، بلخوا پرلتوالوي کې غشتنې ونه منلسوي نو دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. په دې اړه د مشالې خبريال سمت شبنم رپورټ را لېږلې.
د پښین سیمې د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د یادې سیمې د روغتیا څانګې ودانۍ کې د نن پرلتوالی او د پښین د روغتیا څانګې د مشر څخه غنی غوښتنې لري. د پرلتمال د روغتیا پالانو اتحادیه مشر فضلامان کاکړ مشالې ته د خپل غوښتنو په اړه وویل:
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده، او دویم دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې د هیلت امپلایز حاضری او غیر حاضری لګي، او لاغه سره په پولیو کې چې دا یونین کونسل انچارجان دي یا منیجمنت افسران دي چې کمال کوان له لوس پنځلس کال کلو سکار کوي، په دې ناجوړي خلاف ډیر مبارزه کړی، د جهاد یې کړی دی، نو دوی غواړي د خلکو د خوشنودي لپاره دغه زاړه ټیمان چینج کړي، چونکې د ډبلیو ایچ او یا د نیپ انډیکیټر دا دي چې څو سینیر سړی وي، څو سینیر کار یې کړی وي، کمیونټی ته اکسپټ بل وی سماجی اړخ لري، سیاسي اړخ لري، او کمیونټي یونین کونسل باونډري اگر دور معلوم وي نو هغه د دې یونین کونسل منیجمنت افیسر جوړېدل شي. او پنځمه ایشو دا د چې به سنټرال لوکې می دوايانې دي د دې والکان ته باید کرایې ملو سي د ترانسپورټیشن په مټ خپل پیسې راځي.
د روغتیا پالانو د کوټي اتحادیه د پښین د روغتیا پالانو د غشتونو ملاتړ کړی. په دې اړه د کوټي اتحادیه مشر محمد قاسم کاکړ مشالېډو ته وویل:
مژ د ډیسټریک کوټي د ضلع کابینې دا فیصله کړې ده چې مژ په هر صورت باندې ضلع پښین پیرامیډیکل سټاف په جاهز حقوق باندې سره کم تحریک چې مژ مرګرو شروع کړی د خپل حق لپاره او د خپل حقوق لپاره. مژ دا حق دی چې مژ مرګري مژ پیرامیډیکل سټاف سرو غرمو او په کورو په ګلی کې د کووډ خلاف ګرځل هغه ویکسینیشن یې کوي، دا هغه پر حق باندې ډاکه چول مژ هیڅ چاته اجازه نه ورکو. نو کچیرې مژ دا مطالبه منظور نه سي نو مژ دا فیصله کړی دی دا احتجاج وسیکو په کوټه کې د پښین د سپورت لپاره احتجاج شروع کوو.
د پښین د روغتیا څنګه مشر ډاکټر سلطان مسخیل مشالې ډوتول چې په تیر شپه ژمیشت کې چې د کورونا او با په وخت کې کوم روغتیا پالانو کار کړی هغه ته بخپلی پیسې ورکول کیږي. د روغتیا پالانو یو غوښتنه دا هم و چې بیلابیل انجوز د دوی په کار کې لاس وه نه کوي. د دې خبرې په ځواب کې ډاکټر سلطان وویل چې دوی ته ګڼ شمیر دارو یا دواوی بیلابیل انجوز ورکوي، دغه خبره چې هغوی به هم خپله ذمواري ترسره کوي او خپلې پلټنې به کوي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا پالانو اتحادیه زما اختیار بې ځایه کارول غواړي.
د دوی پنځه شپږ نقطې وي ما ور صحیح کړې دي. دوی چې کوم تحفظات وو د ده سر نه په خلاصې دی، ما دی سمجاو کړي باقاعده چې دا مو په دې کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی. زه ډسټرکټ چلوم، زه لس کسان خوشحاله نه سم ساتلی. یو زما تحفظات دا دي د ډی ایچ او چې کوم اختیارات دی، که ته ډیوټي له نه راتلې زه به خامخا ستا اکسپلینیشن کوم. یو غلط کار زه که ته نم نسم کولی. د دوی تحفظات مور صحیح کړی دي، زما مدا یو خبر ورته کړی د ډی ایچ او اختیارات له ډی ایچ او سره دي په وجه د دې زما خپل ټیوارز زه به دا کار خامخا کوم. که ته غیر حاضر وې زه به دا خامخا کوم. پاتې سو که د یو چا تنخواه کاټ سوې ده یا بنده سوې ده دا زه نسم کاټولی. زه د لیست راوخم ډی ایچ ایم سی د میاست میاست یو میټینګ موږ کړی هغه ته زولم هغه کې د ډی ایچ ایم سی چیرمن سی کم د ډیسټریک هیلت کمیټي چیرمن سی د هغه د ډیپټی کمشنر هغه زنه قسم کولای نظم اختیار دی کوم زړه وغواړي زینه سم کولای
د روختیا پالانو او د پښین د روختیا څنګ د مشر ترمن څو ځله خبري سوي خو پایله نه دور کړي بلخوا روختیا پالان وایي ک غشتنی و نه منل سي نو دی بخپل احتجاج نورم سخت کړي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
او زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان کوزی ضلع تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې سره د لاره د دوی لپاره په پوره ډول خلاصه او سوداګرو ته د سهولتونو ورکړل سي. ځای سوداګر وایي چې پر لاره د سهولتونو د نشټوالي له وجې کاروبار هم د نشټ برابر دی او د تګ راتګ پر وخت مشکلات لري. بلخوا جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ډیو ته ویلي چې د ځای تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره به د اړوند چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو ویایي چې حکومتي چارواکي دوی ته د انګور اډا سرحدي دروازې بنې اسونتیاوې نویر کوي چې په واجه یې په دا لار کاروبار په نشت بروبار شوای دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر مکرب خان مشال ریډیو ته ویایي
مشکلات ای په بارډر باندې چې د میش د بارډر چکیم ټرمینل د ایران نشتا بل د افغانستان د طرفه د پاکستان د طرفه د دوی سره یو ماته طرفه په د انګور اډا بارډر باندې بالکل سوالات نشتا د ډیر خلک په سوتو دی رسان او د کاروبار
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو بل تاجر سیف الرحمن ویایي چې د حکومتي چارواکیو بیغاوري په واجه د سیمه تاجرونو خپل کاروبار نورې ضلع ته منتقل کړای دی.
تو میشتونا دلتا دا ترانسپورټرانو ترمن چې کومه مسالې روانې شوې نو دا غیلا کابل تقریبا دا تو میشتونا زمون کاروبار بالکل د سوتو دریستان خاصه سر پر راغلي دی چې زمون کو بارډر باندې دنا په بنیا باندې ډېر شاو ګاډي نه تلې راتلې نو هغه اوس تک څنګه دوه تر ګاډي تک راغلي دي او زمون روزګار بالکل نه هونه برابر لوري روان.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه غوښتنه د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده او د سیفران سٹینڈنگ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مخی تکشش وی آغوی پا زاوب کشی وویل
جنوبی وزیرستان شه ده لویر دی یا اپر دی ادوه چکیم ده افغانستان سرا ده تجارتی علی که دی یا ده تکیم نقصان رسیگه دنو پا ده حوالا سرا خمی جا تو او را پا اسمیش خبر کری دو او ده یو بادر ده چه ده آغا ده 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 تجارت ده پورا یو ازاریا دو زا خبال سکنده سیفران مشرون دی این شرا دالا زو ده 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 تجارون اولا خبر د زر ور ور اساو د دې چینه یو خو جوړ کو او د علاقه تل خلک نه خپل څه ور وی بیا د دې د کولو کوشش وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کیمې اسونتیاوې حکومت تاجرونه ته ورکړی دي. د افغانستان سره پانګوراډا سرحدي لار باندې دا هم تاجرونه ته دا اسونتیاوې زر ورکړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له جنوبي وزیرستانه هنګو ته ځو. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو ایکسرې او الټرا ساؤنډ مشینونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي دا ستونزه ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسؤول ډاکټر د روغتیايي اسانتیاو د نشوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره صوبایي حکومت باید پیسې جاري کړي. ممتاز بنگش رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یاد ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خو داسې هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه و.
بلې زه کوم یو کاسو هغه خودکشي کړی وای بنجمین کې چې کله هغه راول هغه صفایي د پر ملوچ نه کټن همرو بل د افسوس خبره دی منتخب حکومت چې کوم دی موجوده په کار دی هغه دی هم د دې فورم بندوباس وکي د دې سپتنو ته هغه شی چې انساني زندگی سره ضروري شان دی هغه بندوباس وشي او چې د کوم اکسرو ولا فلمونه فلم دی اکسرو ولا اغانشته هغه بندوباس وشي
د خروالی کونسل یو غړی او ځایی سیاستوال عبدالوحید اورگزی مشار ریډیو ته ویلي د حیرانتیا خبره دا ده چې د روختونونو فندونه او د روزنه ګټه چرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدري اسانتیاوي هم نشته دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روختونونو حالت سمول غوښتنه هم کړی ده
پاګه دې کوم ایکسری ماشين خراب دی په همدې تحصیل هسپتال کې ایکسری ماشين خراب دی الټراسون باندې بست نشته هریان دې ته د دمره او پیډي پرچې کی وی دمره فل ملويږي یا غفل چرته دي خدای تعالی دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبای حکومت نه موږ طالبان چې فورا دې کوم باندې بست د استرول د الټراسون هم دی او ته سب نو کړی
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډیسټریک هیډکوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ډیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فنډونه په وخت ونه رسیدل چې له وجې روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شول بل خوا ټیکیدارانو هم ګراني سیوا کېدو له وجې هسپتالونو ته ایکسرې فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړي دي
مالی بوران دوی نه هغه یو هم کبه چرانه ورو او دیم خبر را چې کمپلین سپلای نه کوي موږ ورته ریکوست کوو چې موږ سپلای وکړي هغه کم شه ما دا په 100 روپے ملي دوه حالت کې اوس ماته مارکیټ کې 400 روپے 500 روپے باندې ملي
هنګو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ده چې نه یوازې ځای بلکې د اورګزی ضلع خلک هم درملنې لپاره د یادې ضلع روغتونونو ته ورځي خو اکثره د دې ځای خلک هسپتالونو کې د اسانتیاو د نشټوالي ګیلې کوي رښتیو کې هسپتالونو کې د اسانتیاو نشټوالي پر ضد احتجاجونه هم شوي خو د ځای خلکو ستونزې هوارې نه کړې شوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د سوات تحصیل مټي منډل دا کلی چرته چې سیلاب د یو کال پورې کېدو وروسته هم ژوند لانه دی بالسوي د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر زیانونه واشته ول او سیدونکي وایي چې تر اوسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی د مشالې ډو خبريال نیازمت خان دغه کلی ته ورغلی له سیلاب سپولو سره خبرې کړې چې د یو سیلاب متاثر کس پر کې سیا دغه ریپورت پیل شي
نو دوی نو ټول سیټ ټکړه خپل بچي او دیمې سیټ ټکړه امو دې سه ولاړو نه شپه او جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سی غږ دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 1500 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسم شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول په یوش پکې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو
ما سي ریزي حساب کړل 5 کروڑ 70 لاکھ روپے دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم اس کم 30-35 لاکھ روپے زما زما کوړل او د سي بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله دا ما سره بدره نوکران دا ما سره وو موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود وو د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وه مې زه به خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما د دوه لوڼه دي او خو په ش وخت سره سبق وایي ډېر بینتې محنت کوي شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری او جی زمان کا مزاغ ماشومان او دی غم در اثر نور میں سپی کرنی
جاوید خان وای چې وو بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغستې وي او دای ارمان وو چې لور به ډاکټر شي او دې پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک پل سړی او دغه شان بیا دا غینه پس میاش پس پدی مونږ پس راخلاستی او سلو سلو لا کارو پټکی ورکلډی او ام دسی ورکلډی چې داخله کی زری زری کړه او سونه وخی ورکلډی 15 پد میشي پس ورکلډی تیری کی خود احساس سره ده چې خپل ماشومان باندې خپم ځکه چې دونه پیسې ما سره ده دا دغنی چې زما ماشومان تعلیم پاتې کی ما هو جی را زما لونه دا وا اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټر جوړ شي په خپل گاڑی کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا او پرده کې ما په هغو تعلیم کوم
په سواد کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې دې سیمې خلک کال 2000 اته کې تا ترهګری او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړی
ترهګری په دې باندې 13 شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې 13 شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده اوس هم کلایمیټ چینج نن سبا ډیر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا خړ چې په دې کې دا دومره غټ غټ کانی پراتی دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې نه دومره غټ غټ کانی راغلي دا کلایمیټ چینج د وجه نه دلته کې چې معمولی باران هم نشي نه غنه ډیر غټ سیلاب جوړي شي دوی سره دا یاره کو پر سمون په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاغه بیا سیلاب را شنده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي به سي
څه پکار
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخي وټي جوړي کې چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا داغنه محفوظ شي
د یادې داري او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 14000 آبادی لري پکې 13 کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړي دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3 لک او دکانونو ته 2 لک روپۍ مرسته ورکړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او سم د دې غړي ورستي رپورت راځو په کورم کې د خپل منځي شخړو لوي 15 کلونه مخکې به کورسوي خلک خپل سیمه ته ستنېدل غواړي د خبر پښتون خوا په بیلابیل سیمه اوسیدونکو د کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بحالي کې ورسره مرسته وکړي دوی ځاتوي چې اوس په کورم کې د خپل منځي شخړو د حل خبري کې چې کلونه مخکې سو له هم دغه جنگونو به کورسوي خلک له هم کډوال دي په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورم هیڅ ثبت یا ريجستر کډوال نشته او د دوی د حساب لمقي 15 کال مخکې به کورسوي خلک په لوسي متستانه سمي نور تفصيل به د ممتاز بنگش پر ریپورت کې وورو
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کال مخکې به کورشوي خلکو په حکومت غږ کړي چې د دوی د بحالۍ لپاره د ګمونه پورته کړي په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیل سیمو کې د قبایلو ترمنځ خطو نورسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وي به کورشوي کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولا د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي بای چې د کورم قبایلو ترمنځ اوربند په مایده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوی وي د ویل په ورستیو کې د قبایلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بهالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی و کوم چې د مری معاهده په نوم یادېږي د دین ورسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار معاهده شوی خو لا تر اوسه د کورمنه بیکور شوی کورنو د بهالۍ لپاره حکومت سنجیده ګمونه نه دی پورته کړی
ګورنمنت فردر موسره جرګې مرکه بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکړي او مته پر شینار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنت دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چول دی
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دی ته ویلي چې به کور شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بهلۍ او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري
هغوی بنیادی تور باندې پہچان ورکی اوی بنیاد اور کیږي اغا دی وی معاشي حساب اغا ننتی تر به تر پرتی دی اوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دی اوی پردی کورونو کی وسیږي اوی په کرایو وسیږي اوی ته تعلیمی مسلې دی
پړه چنار سره تعلق لرونکو یو مشر او د کورمی ورستۍ جرګې غړی ملک جمیل حسین توري ویلی 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربن لپاره و هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د زمکو شخړو سره سره به د بیکور شوی خلکو لپاره خبره خامخا کیږي
سو لکه دلتا کوم سنی کمیونټي ډیسپلیس شوی دی هغه لپاره خبره کیږي کوزا ساده کې شیا کمیونټي
بلخوا د قدرتی آفتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دوړ مشالې ډو ته ویلي د دوی سره د بیکور شوی خلکو شاوخوا 18000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري د دین علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوی کډوال نشته د دې په خبره د کورمی او رغزو او د زین نورو سیمو نه بیکور شوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا او رگزای دا نارته او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم آغا خلق دی چاغا اوسا پورے کڈوال دی چاغا تعداد تلا زرا دا
په کال 2001 کې د کورمی په بیلابیلو سیمو کې نښتو نه وروسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وې چې تعلق یې د سنی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نه وروسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامیې تر مخه نښتو کې لږ تر لږه لس نمره او تر سلو زیات ژوبل شوي ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ، هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاٹ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.